د شپې نه بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ قدر منوریدونکو دې خبرونې ته ښه راغلاست. دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. په سعودي عربستان کې د حج مراسم د لږ تر لږه 10,000 افغانانو په ګډون پیل شوي دي. د کرونا د وبا پر مهال دا مراسم په تیرو څو کلونو کې ډیر پیکه و، خو سږ کال یو ځل بیا د نړۍ له 160 هیوادونو څخه له 2 میلیونه زیات خلک د اسلام د 5مې بنا د ترسره کولو لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. حاجیان نن په مینا کې و او په پام کې ده چې سبا به عرفات ته روانېږي. په 2015 کال کې د حج د مراسمو پر مهال په ګڼه ګوڼه کې له 2300 زیات حاجیان مړه شول. ترکی رسنیو له دې هېواده د 230 تنه افغان پناه غوښتونکو د ایستلو خبر ورکړی. په خبر کې راغلی دی چې دا افغان وګړي د ترکیې له بېلابېلو ښارونو څخه ایستل شوي. د چارواکو په وینا دا هغه کسان دي چې یا په غیر قانوني ډول ترکیې ته تللي او یا یې د استوګنې اسناد نه درلودل. له بلې خوا د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې وایي د سږني کال له پسرلي راهیسې شاوخوا 9,000 افغانان چې هلته یې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل افغانستان ته شړل شوي دي. د کونړ د پیش درې په ځنګله کې بل شوی اور مړ شوی، خو چارواکي وایي د نورستان د کامدیش ولسوالۍ په ځنګله کې لا هم اور بل دی. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویاند شفیع الله رحیمي وایي چې د اور 190 جریبه ځنګلونه له منځه وړي دي. رحیمي وایي چې د اور د وژنې لپاره د دفاع وزارت څو قطې او رضاکاره ټیمونه هلته رسیدلي دي. دا اورونه د شنبه په شپه ولګېدل چې تر اوسه یې د علت په اړه چارواکو څه نه دي ویلي. تیر کال هم په همدې میاشت کې د نورستان او خوست ولایت په ځنګلونو کې اور لګیدنې لسګونه هکتاره ځنګلونه له منځه یووړل. د واګنر په نوم د روسیې د ملیشیا ډلې مشر ایفګینی پریګوژین وایي چې د مسکو پر لور د ده د ځواکونو د مارش هدف د روسیې د حکومت پر زول نه، بلکې د خپلې کمپنۍ خوندي کول و. دا لومړی ځل دی چې پریګوژین د مسکو په نږدې 200 کیلومتره واټن کې د خپل مارش له پریښودو وروسته په یو غږیز پیغام کې خبرې کوي. پریګوژین په دې 12 دقیقې پیغام کې وایي چې خپل مارش یې د بې عدالتۍ په خاطر پیل کړ. د نوموړي اشاره هغې ادعا ته وه چې ګنې د روسیې پوځ د ده پر ځواکونو برید کړی. د واګنر ملیشو مشر دا نه دي ویلي چې اوسمهال په کوم ځای کې دی او د راتلونکي لپاره څه پلان لري. او د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي چې د سویډن او ترکیې جګپوړي چارواکي به د ناتو له راروانې سرمشریزې مخکې په ناتو کې د سویډن د احتمالي غړیتوب په اړه په بروکسل کې خبرې وکړي. د ناتو سرمشریزه په راروانه میلادي میاشت کې د لیتوانیا په پلازمینه ویلینوس کې جوړیږي. ښاغلی ستولتنبرګ نن په ویلینوس کې خبریالانو ته وویل چې په دې غونډه کې به د ترکیې او سویډن د بهرنیو چارو وزیران، د ملي امنیت سلاکاران او د استخباراتي ادارو مشران برخه ولري. د نوموړي په وینا د دې خبرو هدف په ناتو کې د سویډن د غړیتوب د بشپړولو په هدف په خبرو کې پرمختګ دی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسې قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې د مخدره موادو په اړه د ملګرو ملتونو تازه راپور تر ډیره په افغانستان کې د مخدره موادو پر احتیاط تمرکز کړی. د خبره په یو مرکه کې شاربو
فکر کوم و شرایط د احتیاط نو پیښ تر ډیر مناسب دي نسبت پخوانو وختونو ته، ځکه فقر دی او لوږه ده، بیکاری ده.
په بلخ کې د ښځو یوې ډلې نن د طالبانو په واکمنۍ کې د خپلو حقونو د غوښتنې په پلوي اعتراض وکړ.
موږ له سرپرست حکومت څخه هیله لرو چې د خلکو د اساسي حقونو په ورکولو او د اوسنیو محدودیتونو په ختمولو سره ښځو ته د زده کړو او کار زمینې برابرې کړي.
د یو شمیر کورنیو له شکایتونو مخبره وو چې وایي طالبان دوی د خپلو بندیوانو عزیزانو لیدو ته نه پرېږدي. نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمایي کې په 15 دقیقې اونیز بس کې د طالبانو له لورې د قصاص او نورو شرعي احکامو پر تطبیق بحث کوو.
لازمه ده چې په دې مواردو کې تجدید نظر وکړي. دا قطعا عادلانه نه ده چې نن سبا دوی په دغه حساسو شرایطو کې د قصاص د حکم تطبیقوي.
نږدې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد صفای کوي ورزو لمړی موضوع راخلو د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې دفتر یو ان او ډی سی وای په افغانستان کې د مخدره موادو د کارونې پرتله بل هیڅ خطر همره ګواښون کین نه دی د ادارې په یو خبر کړي راپور کې ویل دي چې افغانستان په نړۍ کې د هیروینو او شیشې تر ټولو لوی تولیدونکي هیواد دی چې خپل په دې هیواد کې هم 3.5 میلیونه انسانان پرې روږدي دي لبلې خو د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې د ادارې رئیس وای هغه کسان چې له مخدره موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای له تبعیض او پیغور سره مخابخ دي
د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې دفتر په خپل نوی راپور کې د افغانستان لپاره تر ټولو لوی ګواښ نشي توکي بللي د ادارې پرون خپل راپور کې لیکلي د افغانستان د پلازمېنې کابل لګنی ګونی ډک واټونو کې ډیر خطرونه شته خود نشئی توکو پرتلا چې ټول خار او هوادی وران کړي بل هیڅ خطر دومره غواخون کې نه دي د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې دفتر ویلي په 2022 کال کې په افغانستان کې د نړۍ اتیا سلنه تاریخ تولید شوې دي او تر څنګ دا هواد په سیمه کې د خېخي په تور ټولو ستر تولیدونکو بدل شوې دي د طالبانو حکومت د دې راپور اړوند د دوی د خبرګون پاړه د ازادي رادیو پوښتنه جواب نه کړ خو همدا پرون یې مشر مولا حبت الله په خپل اخترس پیغام کې دا وکړه چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخنی ولده له بلې خوا د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې دفتر په خپل راپور کې په افغانستان کې په نشئی توکو دروغ د درملنې مرکزونو بد وضعیت ته هم اشاره کړې او د بیلګې په توګه یې په کابل کې په نشئی توکو دروغ د درملنې مرکز یاد کړی چې له بدو شرایطو سره مخ دي د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې دفتر له قوله په دې مرکز کې خواړه کم دي درمل ختم دي او ډیر کمزوري روزل شوی روغتیا پالان په کې پاتې دي چې په کم معاشونو کار کوي پر راپور کې زیاته شوی دا وضعیت بیا د دې لامل شوی هغه ناروغان چې مخ په خکې دوري له بدن یې د نشئی توکو د زهر وستلو پروسه لستونزو سره مخ شي حادثه موکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت د امی روغتیا وزارت د ویان نظر هم واخلو خو شرافت زمان په دې اړه زموږ پوښتنه جواب نه کړ دا په تاسو حال کې چې د ملګرو ملتونو سازمان د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې رئیس غادا هم د نشئی توکو سره د مبارزې او دروغ د کسانو د درملنې په بهیر نیوکه کړي نو موري په خپل پیغام کې چنن د ملګرو ملتونو سازمان د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې خبر کړي ویلي هغه کسان چې له نشئی موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای د تبعیض او پیغور سره مخ دي
According to UNODC's ورسته شمیرې خای چې په نړۍ 289 میلیونه کسان په نشئی موادو روغت دي له نشئی موادو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت موږ د نشئی موادو پر وړاندې د 10 اقداماتو غوښتنه کوو چې انساني چلند ته پکې پام شوی وي هغه کسان چې له نشئی موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای له تبعیض او پیغور سره مخ دي په نشئی موادو روغت دي کسان د دې پر ځای چې د تداوی مرکزونو ته یو ورل شي د نشئی موادو د استعمال لامل زندانونو ته چول کیږي بسګرانو ته د دې پر ځای چې د کوکنارو بدیل ورکړل شي هغه د دې کښت لامل مجازات کیږي
خدا سي محل چې د طالبانو حکومت د کوکنارو په کښت بندیز لګولې د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې اداره وایي په افغانستان کې وضعیت داسې دی چې د کوکنارو په کښت بندیز لامل دا خورا ممکنه ده چې قاچاق وړونکي هڅه وکړي چې د خېخې د تولید د زیاتولو لپاره له دې بازار څخه کار واخلي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت مخنیوی خپل لویه لاسته راوړنه بولي خو نږدې هر ورځ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د کوکنارو د کښت د لمانځه وړو راپور نه ورکوي هغه څه چې ښایي څه کال هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت شوی دی
مخکې یادونه وشوه چې ملګري ملتونه سکل له نشئی موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ په دې شعار یادوي چې د معتدینو پر وړاندې له شرم او تبعیض یا له پیغور او تبعیض څخه لاس واخلي د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي دي چې د نړۍ له میلیونونو معتدونو څخه ډیری یې له شرم او تبعیضي چلند سره مخامخ دي په دې اړه نور په دې راپور کې
پاغه مجلس کې پزمکانه نه وځي نو هغه خور سره خوري کې
شل کله کېږي چې طاهر د نشئی مواد موتاد دی د پخوا په ایران کې ټوکران خرڅول کله چې افغانستان ته راستون شو ګټلې پیسې پر نشئی مواد ولګولې او د تشلاس پات شو چې په دې ډول د خپل کورنۍ د اوګو بار شو. طاهر وای چې د احتیاط لامل لومړی په ټولنه کې اعتبار بایلوت او وروسته د کورنۍ غړي په خپل وی شرمیدل. یوازې شرم نه بلکې د په وړاندې د خلکو چلند هم بدلون وموند او وس خلک ناوړه چلند ورسره کوي.
په کور کلی کې مثلا مخکې چې وو که یو مړی به وشو مثلا نو اول خو به تلو قبر کلو ته که به هغه ته نه وه نو د هغه جنازه کې هم شرکت کوو. که جنازه نه وه نو مثلا هغه سبا خو به یې پاتیا ته تلو. ولې د نشې په هغه کې نو داسې فکر وکړه چې هر څه موږ نه پاتې هم غم پاتې او هم خادي پاتې ده. دغه نشهیي سړی خپله ګوشهګیري
د سرطان د میاشتې 15 نېټه له نشهیي موادو سره د مبارزې له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ هر کال په نړۍ کې د نشهیي موادو د زیانونو په اړه د خلکو د پوهاوي لپاره یادیږي. د ملګرو ملتونو له نشهیي موادو جرمونو سره د مبارزې نړیواله اداره سږ کال دا ورځ په داسې شعار یادوي چې د معتاد پر وړاندې له شرم او تبعیض څخه لاس واخلئ. د یو این او ډی سي ادارې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د میلیونونو معتادینو څخه ډیری له تبعیضي چلند سره مخ دي. دا اداره وایي چې په نړۍ کې ډیری معتادین په بدو نومونو سره یادیږي او دا کار د دې سبب شوی چې معتادین د شرم احساس وکړي او په خپله خوښه درملنې ته حاضر نه شي. په کابل کې د معتادینو د درملنې متخصص ارواپو تمیم سنجانی وایي چې په افغانستان کې خلک اوس هم د اعتیاد او معتادینو سره د مناسب چلند په اړه کافي معلومات نه لري.
بیماری اعتیاد به مو
زموږ په ټولنه کې د اعتیاد ناروغي په اړه خلکو ته پوهاوی نه دی ورکول شوی. که یو معتاد ووینو باید له هغه سره همکاري وکړو، یو د بل زغمل روحیه ولرو، هغه درملنې ته وهڅوو او د ناروغ په سترګه ورته وګورو، نه دا چې په سپکه سترګه ورته وګورو او یا یې وډبو.
د ملګرو ملتونو له نشهیي موادو سره د مبارزې ادارې تازه راپور ښیي چې د نړۍ له هرو دریو معتادینو څخه یوه ښځه ده او له هرو 5 داخل بستر معتادینو څخه یوازې یو بستر ښځو ته ځانګړی شوی دی. په کابل کې د ښځینه معتادینو د درملنې 150 بستریز مرکز مشره ډاکټر خایسته حکیم وایي چې په افغانستان کې له ښځینه معتادینو سره ډیری تبعیضي چلند کیږي او د روغتیایي خدماتو اسانتیاوې هم چندان نه لري.
ډیری کورنۍ په خپل کور کې د معتاد په تیره بیا ښځینه معتاد موجودیت نه مني. ښایي نارینه معتاد درملنې لپاره روغتیایي مرکز ته بوځي او درملنه یې وکړي، خو په ښځینه معتادینو شرمیږي، هغه په کور کې ساتي او روغتیایي مرکز ته نه بیایي، چې دا کار په خپله سټیګما او معتاد ته په سپکه سترګه کتل دي.
موږ غوښتل چې د احتیاط په برخه کې د عامه پوهاوي د پروګرامونو معتادینو د روغتیایي خدماتو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د عامې روغتیا وزارت بیان شرافت زمان زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 50% روغتیایي مرکزونه د مالي امکاناتو د نشتوالي له امله وتړل شول او دا مهال د معتادینو د درملنې لږ مرکزونه داخلي بستر خدمات لري.
پر راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو په کلنی راپور کې ساکل ډیر تمرکز په افغانستان کې د مخدره موادو پر احتیاط شوی. راپور زیاتوي چې د افغانستان په ګڼو خارونو کې لا هم د هغو معتادانو ټولي لیدل کیږي چې نشهیي موادو ته د اسانه او ارزانه لاسرسي له کبله په بد حالت کې شپې ورځې تیروي. په دې اړه مې د معتادانو د درملنې د چارو له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره چې کلونه کلونه په افغانستان کې په دې برخه کې کار کړی خبرې کړې دي او په سر کې مترو پوښتل چې ولې د ملګرو ملتونو په سګنی راپور کې ډیر تمرکز پر احتیاط او معتادانو دی.
فکر کوم و شرایط د احتیاط نو پیښته ډیر مناسب دي نسبت پخوانو وختونو ته، ځکه فقر دی او لوږه ده، بیکاری ده، روحي تشویشونه دي په ځوانانو کې. دا ټول زمینه مساعدې د احتیاط نو پیښته. نو زما په نظر باندې کېدای شي عمده علت چې ملګرو ملتونو د یو اړخ نه بل اړخ باندې ډیر تمرکز کړی دی همدغه د افغانستان فعلي شرایط دي.
مننه ډاکټر صاحب. په داسې حال کې چې ډیرای نړیوالو مرستندویو ټولنو خپل فعالیتونه په افغانستان کې یای بند کړی یای کم کړی دي، د معتادانو د درملنې لپاره اوس په افغانستان کې دننه امکانات څنګه او څومره دي؟
امکانات د پخوانه ډیر محدود شوی دي. یو ولاته مغه مالی مرستی به چې اکثر افغان مراکز چې یو د متادینو د تداوی مراکز په بیرونی تمیلونکو باندې تکیه وو، هغه مرستې کمې شوې دي. دا مرستې مستقیما د خدمات پر ځای باندې تاثیر کوي، ځکه معتاد ته هماغه شانتې خدمات چې ضرور دي نشي رایه کېدلی، او په ضمن کې مسلکي کسان ټریننګ ته ضرورت لري چې هغه ټریننګونه دي هغه هم متاثر شوي دي. نو د همدې وجې هغه خدمات چې پخوا عرضه کېدل اوس نشته دي، او د تمیلونکو د مالي کمښت له وجې ډېر مراکز فعالیت نه کوي. هغه مراکز چې پخوا فکر کوم 200 شاوخوا کې وو، اوس ډېر کم شوي دي، 50% ته فکر کوم راکته شي.
ډاکټر صاحب، بازګر تاسو کلونه کلونه په افغانستان کې کار کړی، په خپل مو معتادو مریضانو سره یو ځای کار کړی، او د هغو د ذهني رغونې په برخه کې مو هم زیات فعالیت کړی. هلته اوس د مسلکي کادرونو مسله څه ډول ده په افغانستان کې، مخصوصا په دغه خاصه برخه کې، یعنی د معتادانو د درملنې په برخه کې؟
لکبد مرغه باید ویم چې ډیر زیات تا روزل شوی مسلکی کسان چې د ایتیاد برخه کې کار کوي هیواد پری کې دی، ځکه د اقتصادي شرایطو د اولادونو د خونځي او ستونزه پانتون ستونزه د ټول په ګډه سره نور مسلکیانو په څنګ کې د متاد ایتیاد په ساحه کې مسلکیانو مجبور کړی دی چې نور هیوادونو ته مخه کې د غیر مسلکی ژوند تیرې، یعنی هغه د تجربو نه، د هغه د لیم نه په هنه چې باید استفاده وشي. البته مرغه وس هغه ډیر بد حالت کې.
مننه ډاکټر صاحب. ورسته پوښتنه دا ده چې طالبانو د خپل واکمنۍ په نږدې 2 کلونو کې زرګونه روغ دي کسان راټول کړي دي. د طالبانو دا طریقه څومره له علمي پلوه له هغو طریقو سره چې تاسو کار پکې کوئ او تجربه پکې لري، له هغه پلوه څومره سمه ده؟
د ایتیاد درملنه ډیر مسلکي او علمي لار ده، چ هغه مخکې د بستر دو مخکې د غو سره د متاد او د غو د کورنۍ سره کار دی. متاد په خپل خوخه تداوی بستر کې درملنې ته راضی کولو درملنې ډیره مهمه پروسه ده، ترڅو چې متاد او د غو کورنۍ خپل ځانګړي ډول خپل متاد د تنی حاضر شوی چې درملنه یې وشي، نو ټول حڅه هغه چې په شکل باندې هغه بې فائدې ده، ځکه متاد په مجبورن به د خوخه راضی پات کې میاش نیمه شرط مرچی هغه د ایتیاد دوره تیرې یو بیت مغه ماحول مغه چاپیریال ته چې دا ورته نه دی آماده زی، او دغه د دې په چې ګټه وکي ما اضافي مصارف دي، او د ام د وخت ام د مالی مصارف چې دی منکی هغه اکثر په خو کې دا نتیجه نه ورکي. نو که چیرته په زور باندې متادین د سرک نه راغون شي او په یو مرکز کې واچول شي، اول خو په دغه شمیر متادینو ته خدمات چې ضرور دغه نه ورسیږي. دوی خبره ده چې دوی متادین نه دي حاضر، هغه یو وخت هم تیر کې بیرته چیزی چې صادق نه نو کېدل شي بیرته احتیاط مخه کوي.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه د معتادانو د درملنې د چارو متخصص ډاکټر فرید بزګر و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اورېدلې شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو لندو چپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي راديو شپه ورځ له تاسو سره.
په بلخ کې یو شمیر خزو په یو اعتراضي غونډه کې له طالبانو غوښتنه وکړه چې د خزو پر زده کړو او کار لګول شوی محدودیتونه لري کړی. د خزو چې شمیر له شلو اوخت د غوښتنه نن د لوی اختر در رسیدو په درشل کې د زده کړو او کار اختر مبارکي ورکړي د شعارونو په ورکولو سره یاد کړه.
دا په بلخ کې د وی معترض میرمنې غږ دی چې د لوی اختر در رسیدو په درشل کې د طالبانو له حکومت څخه د کار او زده کړو د حقونو غوښتنه کوي. د دې اعتراض هغه ویډیو چې له ازادي راډیو سره شریکه شوې خي چې درشل ډیرې خزي په یو حویلۍ کې راټولې شوې دي. په دې ویډیو کې چې د ځینو میرمنو چادري هم پر سر دي، د زده کړو او کار اخترای ورکړې شعارونه ورکوي. د دې ناسې په پای کې یو څلور مادیز پریکړه لیک هم صادرېږي چې د یوې ګډونوالې لخوا لوستل کېږي.
ما از حکومت سره سرپرست انتظار داریم.
موږ له سرپرست حکومت څخه هیله لرو چې د خلکو د اساسي حقونو په ورکولو او د اوسنیو محدودیتونو په ختمولو سره ښځو ته د زده کړو او کار زمینې برابرې کړي او د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې د ښځو ته مناسب کاري او درسي چاپېریال رامنځته کړي.
د فرحې په نوم د دې اعتراضي ناستې یوې ګډونوالې د خپلو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د زده کړو اخترای راکړي موږ له دې ډېر له خپلو اساسي حقونو یعنې زده کړو او کار څخه مه محرومو. زه په پوره باور وایم چې دا د ټولو افغان میرمنو غوښتنه ده.
د معترضو میرمنو په خپل پریکړلیک له ملګرو ملتونو څخه ناخوښي ښودلې چې د دوی په وینا د افغانستان ناوړه بشري وضعیت ته یې لازمه پاملرنه نه ده کړې. خو له دې سره یې هم د ملګرو ملتونو له مرسته رسوونکو ادارو غوښتي چې د بشري مرستو په ویشلو کې د بېوزلو په ځانګړې توګه کونډو ښځو معلولانو او هغو کسانو ته چې په تېرو دوو کلونو کې یې دندې له لاسه ورکړې ډېر پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان په اړه د څو غونډو په جوړولو سربیره دوه ځلې خپل لوړپوړي پلاوي هم دغه هېواد ته له طالبانو سره خبرو ته لیږلي، خو طالبانو په خپلو کړنو کې کوم بدلون نه دی راوستی. د دې اعتراض او د ښځو د غوښتنو په اړه مو د طالبانو حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم پوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د یکشنبې په ورځ په خپل اخترس پیغام کې ویلي وو چې په افغانستان کې د ښځو ټول شرعي حقونه خوندي شوي، خو هغه یوازې د ودونو او میراث مسلې ته اشاره کړې وه او د ښځو د کار او زده کړو په اړه یې هیڅ نه ویلي. طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پنجونو او ښځو د ډېرو نورو محدودیتونو تر څنګ هغوی له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو، پوهنتونونو او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار څخه منع کړې. دې محدودیتونو ته د پراخو نړیوالو او کورنیو غبرګونونو سره هم طالبانو دا محدودیتونه د افغانستان کورني مسایل بللي او د لرې کولو په خاطر یې هیڅ اقدام نه دی کړی.
په راپور کې مو واورېدل چې په بلخ ولایت کې یو شمیر میرمنو په یوه اعتراضي غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې د ښځو پر زده کړو او کار لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. قدرمنو اورېدونکو، راسره اوسئ. د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې 15 دقیقې اونیز باس لرو. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د اعدامونو او نورو شرعي احکامو د تطبیق د ژمنې په اړه چې د اختر په مناسبت د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په ځانګړي پیغام کې ټینګار پرې شوی، په دې خبرونه کې بحثونه کیږي. اورېدو ته را سره اوسئ.
راپورونه مرکه او اورېدونکي.
د ځینو کسانو د کورنۍ غړي چې د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي دی وای په میاشتو میاشتو هم د خپلو بندي عزیزانو د ځای او حالت په اړه معلومات نه ورکول کیږي او نش کولای چې ورسره وویني. دوی وایي چې لدې کبل سخت اندېښمن دي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان په دې اړه څه نه وایي چې ولې د زندانیانو په اړه کورنیو ته معلومات نه ورکول کیږي، خو حقوق پوهان وایي د یو تورن کس له نیول کېدو وروسته یوازې د هغوی ازادي سلب کېدای شي او له کورنیو سره د اړیکو نیولو یا لیدلو تر څنګ نور ټول انساني حقونه باید خوندي وي.
موږ ټول کورنۍ په تشویش کې ده، په خپایو سرګردانه یو، له کاره وتلي یو.
د طالبانو له لورې د نیول شوي لیکوال ذبیح الله یار تره محمد نسیم راضي دی چې وایي په تیر کوچني اختر کې وراره د طالبانو له لورې نیول شوی، خو تر دې دمه یې نه له خپل وراره سره لیدلی او نه یې په اړه معلومات ورکړل شوي. نوموړی د طالبانو له حکومته غواړي چې په وراره یې د لګېدلي تور او وضعیت په اړه معلومات ورکړي چې کورنۍ یې ډاډمنه شي. محمد نسیم راضي ازادي راډیو ته وویل.
موږ ډېر زیات وګرځېدو پسې کابل او غزنی ټول ریاستونه مو وکتل، نه چا مثبت جواب را کړی او نه چا ادرس را کړی، حتی موږ ملاقات هم تر اوسه پورې نه ده کړی. او عیار کې موږ ستونزم نه دلیدلې، نه کوم مسله فعالیت درلود. نو ځینې خلک راته وایي چې فیسبوک کوم پوسټ به کړی نیول سوی به، او ځینې خلک وایي چې په شک و ګمان نیول سوی ده، خو موږ تر اوسه چارواکو دا معلومات هم نه ده را کړی شي. موږ په څه اساس نیولی ده، ولې نیولی ده، څنګه به یې خوښی کړو که به یې خوښی نه کړو. نو موږ له چارواکو چې دا هیله لرو چې د موږ سړی موږ ته وښیي خوښی کې خوښی کوي، نو موږ ته
د طالبانو له لوري د یو بل نیول شوی شاعر حسیب احراری وی خپلوانی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د احراری له نیول کېدو وروسته دوی ته هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړل شوی. هغې ازادي راډیو ته وویل.
و بر ما هیڅ نه میگن
هغوی، یعنی طالبان موږ ته هیڅ نه وایي او د ملاقات اجازه هم نه راکوي. د روغتیا په اړه اندېښمن یو ځکه هغه ناروغ دی او په ملا او بډوډو کې ستونزه لري. مورې هم تر اوسه خبره نه ده.
یو بل فعال چې د طالبانو له لوري زندانی شوی شوی و اوس خوشی شوی د نوم او غږ د نخ پرېدو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې د په ګډون د ډیرو تازه نیول شویو کسانو یو ستونزه دا وه چې کورنیو ته یې په اړه معلومات نه ورکول کېدل او له دې امله به دواړه خواوې په اندېښنه کې وې. دا چې ولې د طالبانو له لورې د ځینو کسانو له نیول کېدو وروسته د هغوی کورنیو ته معلومات نه ورکول کېږي یا یې هم لیدلی نه شي، د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو حقوق پوه سبحان مصبا وایي د یو متهم له نیول کېدو وروسته یوازې د هغه د ازادۍ حق سلبېږي او نور ټول حقونه یې خوندي دي، چې له دې ډلې له کورنۍ سره اړیکه نیول هم د متهم حق دی. ښاغلی مصبا ازادي راډیو ته وویل
کله چې څوک نیول کېږي اصل په دې ده چې په مجرد د نیول کېدو باندې باید هغه مدافع وکیل ته لاسرسی ولري، او بل اصل دا ده چې دی د خپلې کورنۍ سره باید اړیکه ونیسي او د دې تر څنګه شکنجه نشي، په خپل سر باندې یو حالت سره مخامخ نشي چې په اقرار ترینه په زوره واخلي. د دې تر څنګه د عادلانه محاکمې بحث ده چې محاکمه د قانون پر بنسټ په مستقله توګه مخته ولاړه شي.
تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان هم ادعا کړې وه چې د طالبانو په واکمنۍ کې زرګونه افغانان زنداني شوي، ځورول شوي، تریتم شوي او حتی وژل شوي دي، چې له دې امله اوس خبریالان د بشري او مدني حقونو فعالان، هنرمندان، پوهان او مذهبي او قومي لږکي له خطر سره مخ دي. یاد سازمان هم دا ډول طالبانو غوښتي وو چې د بشري حقونو په برخه کې سرغړونې ودروي او د ښځو په ګډون ټولو افغانانو ته د هغوی حقونه ورکړي.
پا ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
شهره تمنا چې لزده کړو به برخې شوې ده، د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد ښار کې د ځان او یو شمیر نورو ښځو لپاره د یو ښځینه پلورنځي په جوړولو سره د کار زمینه برابره کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو پر کار او زده کړو سخت بندیزونه لګولي او په زرګونو ښځې او نجونې په کورونو پاتې کېدو ته اړ کړي دي. شهره وایي دا چې له زده کړو بې برخې شوې او نه غوښتل په کور پاتې شي، په ډېرو کمو پیسو یې د ښځو دا پلورنځی جوړ کړ.
یو ویش کلنه شهره تمنا چې د بدخشان پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي د دریم کال محصله ده، په دې وروستیو کې د بدخشان په فیض آباد ښار کې د خزینه او جامو او توکو یو پلورنځی پرانیستی دی. نوموړي ازادي رادیو ته وویل وروسته له هغې چې طالبانو د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ وتړلې، د بل کار هڅه وکړه او بالاخره یې د 350,000 افغانیو په لګښت یې دا پلورنځی جوړ کړ. میرمن تمنا وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته دا په بدخشان کې د خزینو وسایلو لمړنۍ پلورنځی دی چې د وی خزل خوا جوړیږي.
دا پلورنځی مو چې جوړ کړ لګښت مو ورته پور واخیست. په لومړی ورځ مو 10,000 افغانۍ توکي وپلورل، تر څو چې پوهنتون خلاصیږي او خپل زده کړو ته دوام ورکوو، د سوداګرۍ لارې هم پرمختګ کولای شو.
میرمن تمنا وایي د سیمې اوسیدونکو په ځانګړي توګه خزي او نجونې د دې د کار هرکلی کړی. یو بل میرمن چې رویا سهیل کوهستانی نومیږي وایي له تمنا سره د دې پلورنځي په جوړولو او د پیسو په برابرولو کې مرسته کړې او اوس ورسره په ګډه کار کوي. د دې په وینا دغه پلورنځي په بدخشان ولایت کې د خزو لپاره د سودا اخیستلو یو مناسب ځای دی.
موږ دا پلورنځی ځکه جوړ کړ چې ښځې نشي کولی په آزاده توګه کوم پلورنځي ته لاړ شي او د نارینه پلورنځیو څخه پیر وکړي.
شهره تمنا نه یوازې د ځان لپاره کار پیدا کړی، بلکې یو شمېر نورو هغو ښځینو محصلینو ته هم د کار زمینه برابره کړې چې پوهنتون ته لتلو منه شوې دي. د دوی له ډلې مریم ازادي راډیو ته وویل په دې پلورنځي کې په کار کولو سره کولی شي خپل اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
کله چې حکومت بدل شو او موږ له پوهنتون څخه رخصت شو، زه په کور کې وم. خو کله چې شهرجان دا پلورنځی جوړ کړ او زه هر ورځ دلته بوخت یم، او زه کولی شم خپل شخصي ستونزې په هغه امتیازات پوره کړم چې دوی ماته راکوي.
د لوی اختر پر رسیدو سره ډیر شمیر خزي د اختر د جامو او خوراکي توکو د پلورلو لپاره بازار ته ځي. له دغه میرمنو څخه یوای چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، په بدخشان کې د خزو د یو پلورنځي په جوړېدو خوښي څرګنده کړه.
زه ډیر خوښ یم چې زه کولی شم خپل ټول اړتیاوې چې زه ورته اړتیا لرم له یوې میرمنې څخه پرته له کومې ویرې ترلاسه کړم.
دغه میرمن چې ما حاصله ده له ټولو هغو نجونو چې د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو له تړلو له امله له زده کړو څخه منع شوي غوښتنه کوي چې د کور په کونج کې د اندېښنو او بیکاره ناستو پر ځای یو څه وکړي. شهره تمنا د بدخشان په مرکز فیض آباد ښار کې په داسې حال کې سوداګري پیل کړې چې په دې وروستیو کې یو شمېر سوداګرو مېرمنو د خپلو کاروبارونو لپاره کېدو شکایت کړی و. دوی ازادي راډیو ته ویلي و چې له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه کیږي. تیر ورځ نړیوال بانک هم افغانستان د هغو یولسو هیوادونو په نوم لړ کې شامل کړ چې د سوداګرو خزو لپاره مناسب ځایونه نه لري. دغه بانک په هغه راپور کې چې د خزې سوداګرۍ او قانون تر نامه لاندې په 2023 کال کې خپور شوی، افغانستان یو داسې هیواد په توګه یاد کړی چې د سوداګرو خزو حقوقي وضعیت او د دوی د سوداګرۍ وده ورځ په ورځ مخ په خرابېدو ده. خو شهرت منا هیله لري چې سوداګري به یې وده وکړي او یو ورځ به د یو لوی کاروبار خاوند شي.